احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره ملاتړ کوي. السلام علیکم. وړاندې به له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې تاسو د اسلام آباد او واشنگتن له ضد او نقیزې داو خبر کړو. دا به هم واوري چې د کابل بانک مؤسس په زندان کې ساور کړه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کابل بانک مؤسس او د همدې بانک پورا وړه شیرخان فرنود نن سهار په باګرام زندان کې ومړ. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د کوستانات ولسوالۍ نن بیرته ونیوله. او پاکستان امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې پاکستان یې ناسم بولي اصلاح کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل بانک بنسټ ایښودونکی او د همدې بانک پوراوړی شیرخان فرنود نن سهار په باګرام زندان کې ومړ. دفاع وزارت چې د باګرام زندان چارې پر غاړه لري د شیرخان فرنود د مړینې خبر تایید کړی دی. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل شیرخان فرنود د زړه د حملې له امله مړ شوی دی.
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن نه بجو 15 دقیقې د باګرام زندان اړوند کلینیک کې د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو د قضیه یو له اصلي عاملانو بلل کېده. نوموړی په همدې قضیه کې پلس کله بند او میلیونونه ډالر نقدي جریمه محکوم شوی. کابل بانک په 2010 کال کې دیوالیه شو. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز نن بیرته ونیو. په شمال کې د 209 شاهین قل اردو مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان هوایی او مځکنیو ځواکونو برخه درلوده.
بعد از مقاومت بسیار اندک مرکز ولسوالی به تصرف نیروهای کماندو و نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودن در آمدن.
خاغلی رضایی وویل چې په دې عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وچل شوي دي. هغه امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څونه ویل. طالبانو هم تایید کړی ده چې کوهستانات ولسوالۍ یې له لاسه وتلې ده. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې 3 کسانو پر یوې 25 کلنې ښځې ډلهیز جنسي تیری کړی دی. د بادغیس د امنیت قومندانۍ ویان نقیب الله امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د اختر په 2 ورځ شوې ده. ښاغلي امینی وویل دا ښځه له خپل پلار سره په موټرسایکل د قادس ولسوالۍ د برنج سیمې ته روانه وه چې 3 کسانو پرې جنسي تیری وکړ. د بادغیس د امنیت قومندانۍ وایي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور یو مشکوک کس نیولی دی او د 2 نورو لټون روان دی. افغانستان او ایرلند نن خپل دریمه او وروستۍ شلوریزه مسابقه کوي. افغان ملي کرکټ ټیم د دې سیالیو چې په ایرلند کې روان دي لومړنۍ 2 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له شلوریزو مسابقو وروسته له کوربه ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې هم وکړي. بلور ته د ایرلند له دورې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له شپږو هیوادونو سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقې ترسره کړي. پاکستان امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا صحیح نه دی اصلاح کړي. واشنگتن وایي مایک پومپیو له عمران سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې تروریستي حملې کوي کوټلي اقدامات وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له عمران خان سره د مایک پومپیو په تلیفوني خبرو کې د تروریستي ډلو په اړه څه نه دی ویل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تلیفوني خبرې مثبتې بللي او وایي چې واشنگتن له خپل دې بیان دفاع کوي. روسیه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به ګډې هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف له انټرنیشنل افیرس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملي بڼه غوره کړي او ډالر نور د دو اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي پر همدې اساس غواړي چې په مالي تبادلو کې له ډالر کار اخستل بند کړي. چین چې دا مهال له امریکا سره په سوداګریز جنجال کې اخته دی، له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلې یوازینۍ وسیله نه وي. او د تاجکستان د حکومت یو سیاسي مخالف چې د بډې اخستنې په تور څه کم څلور کاله بندي و نن له زندانه آزاد شو. شهرت قدرتوف د ازادي اروپا له ازادي راډیو سره نن په خبرو کې تایید کړه چې د خپل کور ته رسیدلی دی. نوموړي او د هغه پلویانو د تاجکستان حکومت تورن کړی چې د سیاسي انګیزو له مخې زنداني کړی و. د تاجکستان یوې محکمې شهرت قدرتوف ته په 2015 کال کې په نهه کاله بند حکم ورکړ، خو د دې هیواد سترې محکمې بیا د قدرتوف د بند موده 3 کاله او 8 میاشتو ته راکمه کړه. د بشري حقونو نړیوال سازمانونو د تاجکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه هغه سیاسي مخالفان او وکیلان خوشي کړي چې د دې سازمانونو په وینا د سیاسي انګیزو له مخې زنداني شوي دي.
دا سړي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکای چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر ریاسم سره د پاکستان دننه د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې په دې اړه خبرې نه دي شوې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د کابل بانک مؤسس او پوروړی نن په زندان کې وفات شو.
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن 9:15 د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په افغانستان کې د کانګو یا وینې بهیدونکو طبي ناروغان په ډېرې دي.
کله نسبت له پروس کم زیات شوي دي په عمومي سطح باندې. نن سره څوارلس واقعي بستر او شفاخانه کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سره غږېدلی یو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له هغو هیوادو سره د واشنگتن د همکارۍ د پراخېدو لښمنې خبرو چې له تروریزم سره په جګړه کې مرسته کوي. د پاکستان له نوي سر ریاسم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې رامنځته کړې دي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، خو اسلام آباد وایي په دې خبرو کې د تروریستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راز خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهو پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډیر دي او په افغانستان کې تروریستي حمله کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تیره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو نو ترمنز د اغیزمنو دوارخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادی وی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په ناروغي اخته شوي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس به راشو د کابل بانک مسلې ته. البته د کابل بانک د مؤسس مسلې ته، د کابل بانک پخواني پوروړي شیرخان فرنود نن په زندان کې سا ورکړه. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې د کابل بانک په نوم د افغانستان لومړی شخصي بانک جوړ کړ او په 2010 میلادي کال کې په پیسو مینځلو او جعلکاری تورن شو. محکمې دی په 2014 کال کې رسمن مجرم وپېژانده او په لسو کلونو بندې محکوم کړ. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل بانک له عمده پوروړو څخه یوه شیرخان فرنود نن په بګرام زندان کې سا ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ښاغلي فرنود مړینه تایید کړې او لامل یې د زړه حمله ښودلې ده. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن 9:15 د بګرام زندان اړوند کلینیک کې د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. موضوع عدلی طب ته لیږل شوی ترڅو د تحقیقاتو نه وروسته معلومات له تاسو سره شریک شي.
شیرخان فرنود په 2004 کال کې د کابل بانک په نوم د افغانستان لومړی شخصي بانک جوړ کړ او دې بانک په لږ موده کې ډیر مشتریان وموندل او پیسې یې سلګونو میلیونه ډالرو ته ورسېدې. خو د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان مرکزی بانک د کابل بانک کنټرول واخیست او وی ویل چې د دغه بانک عمده شریکانو د پور په نوم د خلکو پیسې ایستلې دي. په کابل بانک کې دا تغییر د دې لامل سو چې ګڼ شمېر کسان د خپلو نقدو پیسو اخیستلو په هدف کابل بانک ته مراجعه وکړي او په نتیجه کې دغه بانک د پیسو له کمښت سره مخامخ سو. د 2011 کال په فبروري میاشت کې د پیسو نړیوال بانک وړاندیز وکړ چې کابل بانک باید خرڅلاو ته وړاندې شي. د همدې کال په جون میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د کابل بانک د اجرایی څانګې د پخوانی رئیس شیرخان فرنود د نیول کېدو خبر ورکړ. د کابل بانک په دوسیه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د افغانستان د پخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور حسین فهیم نومونه هم راغلي دي. د 2012 کال په نومبر میاشت کې د کابل بانک بحران د حل په خاطر علني محکمه وسوه او محکمې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی هر یو په 15 کلونو باندې محکوم کړل. خو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد له تر ټولو لویو قضیو څخه بلل کېږي یو ځل بیا پرانیسته او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې اقدام یاد کړ. د همدې کال په نومبر میاشت کې د کابل بانک د قضیې په اړه محکمې شیرخان فرنود د پیسو مینځلو او جالکاری په تور په لسو کلونو بند او 340 میلیونه ډالرو جریمه محکوم کړ. پښتنه دا ده چې د ښاغلي فرنود تر مړینې وروسته به دا 340 میلیونه ډالر جریمه څوک ورکوي؟ یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د پوروړي تر مړینې وروسته ځانګړې محکمه په دې اړه پریکړه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغي اخته شوي او تر اوسه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په کابل کې د انتاني روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی نن ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نور هم لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهوونکې طبي ناروغي خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د انتاني روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژونکي ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې دغه دوه مرګان ویل هغه هم په مشکوک ونې په حالت انتقال کې وو. چون د کانګو د غټانو د کار یوازینی مرکز یا سنټر چې په هغه اصطلاح باندې د موږ انتاني شفخانه ده چې هغه د پاره موږ خاصه تدین مولي د دوا او د کیټو د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې دی ماشومان لپاره موږ په سیاسي طفل د اندرا ګاندی په شفخانه کې هلته مواد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د ویني بهون کې طبي له خپرېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې 209 تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې 34 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو تبې 215 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دغې شمېرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهوونکې تبې یا کانګو ناروغۍ د کنې له لارې د څاروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر و کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سر و کار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستی دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
د کانګو د وژونکي ناروغۍ په اړه مو د نجی ساپوی راپور اوریده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک سره د افغانستان او آیرلند د شل اووره نننۍ لوبې په اړه مرکه لرو، او همداراز مو له ده د راتلونکې اونۍ د دریو یو رسنیو لوبو په ارتباط پوښتنه کړې ده. خو اوس به فرا ته مخه کړو. په فرا ښار کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. تېره اونۍ 40 ټکره وشول. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست مشر ډاکټر جواد شیخ وایي چې په دغه ورځو کې دوی ته 24 چپیان د ترافیکي پیښو له امله وړل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خبره په دغو کسانو کې تن د ژورو ټپونو له امله سا هم ورکړې ده او نور کسان تداوي شوي دي.
4 نفر مجروحین و حوادث ترافیکی به شفاخانه ولایتی فرا مراجعه کرده، از این جمله 18 نفر مرد، 1 زن، 5 پسر است.
د یادونه وړ ده چې هر کال د اختر په ورځو کې په فرا او د هیواد په اکثرو سیمو کې ترافیکي پیښې زیاتېږي او دغو پیښو اصلي لاملونه د چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده. همداشان د کم عمرو ماشومانو لخوا په ښار کې ډېروري هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل بلل کیږي.
زما رایا، زما حق.
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
شپږ بجې او 13 دقیقې ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان په وخت د ماښام په 2:30 دقیقو د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو لوبه پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې دی او تر دې مخکې له کوربه هیواده د شلو اورونو دوې لوبې د یو اتیا او 14 منډو په توپیر ګټلې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به واورو چې دا لړۍ خو افغانستان خپله کړې ده. که نننۍ لوبه وګټي یا وبایلي پروا نه کوي، نو دا امکان شته چې په نننۍ لوبه کې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل شي چې تجربه ترلاسه کړي.
په دې اړه خو به زه ورشم وکړم چې تاسو ته معلومات درکړم، ځکه چې اصولا د سکواډ مخکې نشي لرول چې لرلی او نه معلومات په دې اړه ورکول کېږي. خو زما په شخصي ان امکان دی ولري چې هلته به داسې پرېکړه وشي چې یو څه تغییرات راشي په روګنه کې، ځکه چې افغانستان
هوتک صاحب دغو لوبو ته چې وګورو، تیرو دوو شلو وریزو لوبو ته چې وګورو، د افغانستان د پیل لوبغاړي تقریبا ښه وځلېدل، لیکن وروستنیو لوبغاړو ښه لوبه نه ده کړې، د میډل آرډر او تر هغه لاندې. څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده؟
د خاص ستونزه نشته. په هر لوبه کې، په هر لوبه کې هر وخت هر ټول لوبغاړي ښه شي لوبېدل نشي درده، نو یا د پیل لوبغاړي ښه پیل اخلي یا منځنۍ لوبغاړي ښه لوبه ترسره کوي. نو خوشبختانه چې زموږ پیل ډېر ښه شوی ده، بولینګ فیلډینګ ډېر ښه شوی ده، او همدا وجه ده چې افغانستان دغه مهمه لوبه کې بریالي ترلاسه کړی.
تیرو دو لوبو ته که وکتل شي نو حضرت زازای چې نوی لوبغاړی دی او چانس ورکړل شوی دی چې په ملي لوبډله کې په دغسې مهمه لوبه کې ولوبي شي ډېر ښه ځلېدلی دی. څرنګه راتلونکې اونۍ چې افغانستان یو ورځنۍ لوبې کوي په هغه کې به هم دته چانس ورکړي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د غوراوي کمیټې چې د افغانستان د لوبغاړو ګډې لامبو د پنځوس ورځو د شلویزو لوبو لپاره دا درجه زموږ له واده په شلویزو لوبو د ملار کې و. وروسته دې چې حضرت دغه په دغه سفر کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې، هم په پنځه شلو کې څو لوبې، هم په دغه وروسته دوه لوبې چې د شلویزو لوبو کې د آنلاین په وړاندې ډېر ښه لوبې ډېر ښه وګړه ده. نو همدا وجه وه چې د لوبل مشر او روزونکو او همدا شانتې د لوبل اړتیا ته په کتو سره غوښتنه وشوه چې حضرت هغه د ورځنیو نړیوالو لوبو کې هم د افغانستان په سپورټ کې ورکړل شي. لاندې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ مشر خبریا تاسو مشال ورسره وغونډه او د ورځنیو لوبو کې هم د افغانستان
په تیرو دوو لوبو کې د افغانستان فاست بالران یا تیز توپ اچونکي نوی دي، که څه هم آفتاب عالم خو مخکې هم لوبېدلی و، لیکن فرید احمد دومره چانس نه و ترلاسه کړی یا آفتاب عالم چې په هره لوبه کې ولوبي شي، علت یې څه دی؟
اصول و مقررات دي او هغې ته په کتو سره هغوی لوبډلې او لوبغاړي مخامخ یا د مقابل لوبغاړي او لوبډلې ګوري او آب و هوا دغه ملکونه ګوري، د هغو مطابق باندې سکواډ اعلانېږي او یو لوبغاړي وخت پرفارمنس وي او وخت نه وي. نو په دې وجه باندې کوم لوبغاړی چې دې وړ وي او ضرورت وي چې په روکنه کې شامل شي، که هغه هر لوبغاړی وي په هماغه شکل باندې د افغانستان د غوراوي کمیټې له لوري لوبغاړي لوبغاړي ته پکې وي.
له فرید هوتک څخه په مننې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلو ورونو درې میلو بیت تقریبا یو ساعت پاتې دی، یو ساعت وروسته به دا لوبه پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمت الله رحمت یم د کندهار د ولایت څخه ستاسو دا پیغام پر نن پیژې زین د ازادي رادیو کارکونکو ټول جوړ او روغ. موږ د برېښنا د رئیساتو څخه دا غوښتنه د کندهار د برېښنا رئیساتو چې ورته اول چې میټر را باسه په ډېرو مشکلاتو باندې چې نه را وځي زکات ته مامورینې پیسې غواړي، پیسو ته دغه لارې وایي ګای وایي د همسایه بل دا وه ګای وایي د سرای میټر نه وي بل نه وي رئیسلی ګای وایي د سرای د همسایه میټر دي باقي دار دی باقي دي نور دغه پرسنو په هغه پسې ما زموږ څه نو. او بل وروره داسې دغه اوس چې را سوی دي چې برق وره د یوې ساحې ده پر بلې ساحې باندې د شپې خرڅېږي، هغه برکیان چې کوم برکیان وي هغه د وروره پر منده دغه ساحې وایي ډېره ولاړې پر بله ساحه باندې خرڅېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جلاوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ پر دغه طالبان او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت داسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم، د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس اجرت ته ولېږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولېږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدا وکړي او د رسول وکړي او د دا کندانه څوک چاغو د خپل وینو دغه لیکونه ولې کله د ملګرو ملتونو د پټه وسرن دغه مسلمانانو کته چیرې مسلمانان یاس کوم مسلمانان یاس چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتونو د پټه په خپل وینو باندې لیکي دا څونه د شرم ځای دی. پرېږده وي دغه چوکري، پرېږده وي دغه تورینداري، پرېږده وي دا پټ بربازي. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته، زما دا اعلان دی چې جهاد افغانستان کې کته نسته بلاک جهاد. وسلام.
السلام علیکم، دا پکتیا څنګه ول سوالین سمی الله حریمی تن در خبرې کوم. وختن می د لوړپور مقامات تخداد شې پکتیا ډنډي پټان ول سوالې او د خو د زمایدان ول سوالې ترمن د غزیدل سرک شې د مقبل په داری په نری کنده او باندې وخت دا ډیر زیات کندو کپر خلق لبلبل ستون سره مخ مو شوې ک شهر د اتاراک په پخه او اسری د ول جوړ شین دي خوست او امدار می د پکتیا ډنډي پټان او څنګه ترمن سین د ډیر زار حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځ ډلې دایمي ماته یقیني کړي. نیکه هیلی د پنځشنبه پر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې امریکا بل هغو هیوادونو سره چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي ملګرتیا زیاته کړي. د ملګرو ملتونو دوه مرستیالانو په دې غونډه کې پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې دې ډلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پیښې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکه هیلی پرون پنځشنبه د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې هیوادونه باید پر داعش ډلې وارړومبی کړي او پرېنږدي چې وسلوال او پلویان یې د دوی په قلمرو کې خوندي ځالې جوړې کړي. میرمن هیلی همداراز وویل چې دولتونه باید په هغو سیمو کې چې داعش ډله سر را اوچتوي جګړې پای ته ورسوي او د بندیزونو په وسیله د دې تروریستي ډلې مالی سرچینې وچې کړي. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیالوژۍ د نړۍ په نویو برخو کې ریښې زغلولې او دا ښایي چې دا ډله خپله بڼه بدلوي او غواړي د نړۍ په هغو برخو کې ځالې جوړې کړي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری دی. میرمن هیلی همداراز وویل چې د تروریزم ضد جګړه به بېلابېلې بڼې خپلې کړي خو نتیجه به یې یوه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې هیواد به د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې د دې ډلو د ماتې تر وخته یو ځواک وي. د امنیت شورا په غونډه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف وویل چې داعش ډله به بیا هم نړیوالو ته یو جدي ګواښ وي په تیره وروسته له دې چې دا ډله په یوه مخفي شبکه بدله شوې. همکارو وسلوالو ډلو یې فعالیت پیل کړی او د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو او د هغوی د کورنیو له راستنېدو سره یو پیچلی ګواښ رامنځته شوی دی. ورونکوف خبرداری ورکړ چې که څه هم داعش ډله په عراق کې ماته شوې او له سوریې څخه یې په شاتګ کړی خو د دې ډلې د وسلوالو لخوا زیاتېدونکی ګواښ ښایي بېلابېلې بڼې ولري او د هغو اټکل به ګران کار وي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې میشل کانسکس چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د کمیټې مشره هم ده وویل چې د داعش ډلې د جنګیالیو راستنېدو د حکومتونو لپاره د هغوی پر ضد د اسنادو د غونډولو او د دې کسانو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې ګڼ خنډونه جوړ کړي دي او که زندانونو ته استول کیږي نو دا احتمال شته چې نور زندانیان په افراطي خلکو بدل کړي. میرمن کانسکس وویل ځینې حکومتونه ویریږي چې د داعش ډلې بندي شوي غړي او جنګیالي د زندان د دورې له بشپړولو وروسته ښایي بیا په تروریستي حملو او تشدد کې برخه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له ماتېدو وروسته نوي خطر ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د بابل برج ونړید او په کوچنیو ټوټو بدل شو. واسیلی نبینزیا امنیت شورا ته وویل چې د داعش وړې ډلې له هم خپلو کې په یو ژبه خبرې کوي او خپلې چارې په ډېره بریا همغږي کولای شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې هر کال تر نورو ټولو ناروغیو د زړه او د زړه د رګونو د بندېدو د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر زیات دی. په 2015 میلادي کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې دې ناروغي د 12.1 میلیونه انسانانو ژوند واخیست. ډاکټران وایي که چېرته دا ناروغي وار له مخې تشخیص شي ښایي د مړینې کچه ورسره راټیټه شي. په دې ترڅ کې د انټرنیټ په مرسته له یوې نوې ټکنالوژي مو عصمت ساروان خبروي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوي وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکو لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، کې د مخ کومه برخه فلج شوی وي سم نشي خندیدای او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکو غواړي چې یو اسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبري اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نا انډولي څاري. په پای کې له کاروونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل پلاس کی وي دواړه مټي لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومون کی په مرسته څرګندول شي چې د کارون کې یو مټ د بل په شان پورته کیدای نشي. دا هم د سکتیش کارندوی کوي که په دوو برخو کې نتیجه منفی و نو د اپلیکیشن کارون کې سکتہ کړی ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.